د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شرغلاست. د غرمې 12 بجې سوي زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د ازادي رادیو د پښتو خبرونه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې سوي، خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لری ځوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. افغان پوزوی هوای ځواکونو په ننګرهار ولایت کې د داعش لک تر لګه څلوېخت وسلوال وژلې دي. د پاکستان حکومت وی د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د اسلام آباد پر دریز باید شک ونه شي. او د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې مشر ایران ته د امریکایي ډالرو د لاسرسي ورکولو له هڅو سره مخالفت څرګند کړی دی. د خبرونو تفصیل. افغان پوزوی هوای ځواکونو په ننګرهار ولایت کې د داعش لک تر لګه څلوېخت وسلوال وژلې دي. د افغانستان د دفاع د وزارت وایان ویل د هوایي عملیات تېره شپه ناوخته د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې شوي او ګڼ شمېر نور داعشي وسلوال پکې ټپیان شوي دي. د اچین ولسوال غالب مجاهد وایي د هوایي برید په پېښه لته بند سیمه کې د داعش وسلوالو پر یوې غونډه شوې ده. نوموړي ویلي وشل شوي اکثره وسلوال بهرنیان دي. دغه راز د ننګرهار ولایت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د خوږیانیو په وزیرو تنګي سیمه کې پرون د بی پیلوټه الوتکې په یوه حمله کې د طالبانو یو قومندان او د هغه شپږ وسلوال وشل شوي دي. د غور چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه ناوخته د دې ولایت په شهرک ولسوالۍ برید وکړ. د شهرک سرپرست ولسوال شاه پسند پهلوي ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې دوه وسلوال وژل شوي دي. نوموړي وویل امنیتي ځواکونو دا برید پر شا تمبولی او افغان سرتیرو ته د ده په خبره زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د پاکستان حکومت وی د افغانستان د سولې د بهیر پړه د اسلام آباد پر دریس باید شک ونه شي. دا څرګندونه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایي نفیس زکریا تیره ورځ په اسلام آباد کې یوه خبري غونډه ته وکړې. نوموړي ټینګار وکړ چې په افغانستان کې امنیت او ثبات نه یوازې د هیواد بلکې د ټولې سیمې په ګټه دی. نفیس زکریا پرون ویل پاکستان په دې باور دی چې د سولې خبرې اترې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو یوازینۍ لار ده. دغه پاکستانی چارواکي د افغانستان د سولې د بهیر پړه د څلور اړخیزه کمیټې د غونډو ملاتړ وکړ. په دې کمیټه کې د افغانستان او پاکستان په ګډون چین او متحده ایالات هم شامل دي. په پام کې ده چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغواړي چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم له تور لیست څخه وباسي. د امریکا غږ اشنا راډیو د ولسمشر د مرسیال وایند دواخان مینپال له قول لیکي چې نوموړی وایي افغان حکومت به همدارس له امریکا څخه غوښتنه وکړي چې د حکمتیار نوم د تورستانو له تور لیست څخه بهر کړي. د امریکا حکومت په 2013 کال کې د حکمتیار نوم د نړیوالو تورستانو په فهرست کې شامل کړ. له دې مخکې د افغانستان د سولې د علي شورا مرسیال عبدالخبیر اوچکون ویلي چې د سولې شورا له دې سره موافقه کړې چې د حکمتیار او د حزب اسلامي د جګپړو مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تور فهرست څخه لرې شي. اوچکون همدار زیاته کړه چې د سولې علي شورا د حکمتیار له پلاوي سره د سولې د خبرو په بهیر کې په سلو کې پر څه باندې اویا مسایلو موافقه کړې ده. دا هم د نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې مشر ایران ته د امریکایي ډالرو د لاسرسي ورکولو له هڅو سره مخالفت څرګند کړی دی. د استازو د جرګې د جمهوري غوښتونکي مشر پاول ریان پرون وینا د هغو اندېښنو په ځواب کې و چې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره له اټومي موافقې وروسته پر ایران د بندیزونو د لرې کولو له کبله مالي سرچینو ته د تهران د لاسرسي په اړه شته. ریان په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې دی د ولسمشر اوباما د ادارې لخوا ایران ته د امریکایي ډالرو د احتمالي لاسرسي له هر راز اقدام سره په کلکه مخالف دی. ریان د ایران او سوریه پر وړاندې د اوباما د ادارې پر پالیسۍ انتقاد وکړ او ویل چې د اردن، سعودي عربستان، مصر او جرمني په ګډون د امریکا متحدان غواړي پوه شي چې آیا امریکا لا هم په دې لوبه کې شامله ده او کنه. مخکې د اوباما د ادارې یو جګپوړي مقام ویلي و چې ایران ته به د اټومي موافقې پر بنسټ د امریکایي مالي سیستم ته د لاسرسي اجازه ورنکړل شي. جنوبی کوریا وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا نن سهار د دې هیواد د بنسټ ایښودونکي ولسمشر د زوکړې د کلیزې په مناسبت د توغندي یوه ناکامه ازموینه کړې ده. د جنوبي کوریا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وویل داسې ښکاري چې شمالي کوریا نن سهار هڅه وکړه چې په خپلو ختیځو سواحلو کې یو توغندی وازموي، خو دا څرګندېږي چې دغه ازموینه ناکامه وه. د جنوبي کوریا د یان هوب خبري اژانس رپورټ ورکړی دی چې دا د موسودان ډوله توغندی ښکاري چې د 3000 کیلومتره واټن د ویشتلو لپاره ازمویل کېده. د جنوبي کوریا رسنیو پرون رپورټ ورکړ شمالي کوریا غواړي د دې هیواد د بنسټ ایښودونکي کیم انګ سونګ د زوکړې د ورځې په مناسبت د منځري واټن ویشتونکي بلستیک توغندی وازمایي. او په مقدونیا کې د حکومت ضد مظاهره تیره شپه د درېمې شپې لپاره هم دوام درلود. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې ولسمشر ګیورګي ایوانوف د اونۍ په بهیر کې پریکړه وکړه څو د هغو چارواکو په اړه قانوني څېړنه ودروي چې د تلیفوني مکالمو د رسوایۍ سره تړاو لري. په مظاهره کې 2000 کسانو برخه لرله او له ځان سره یې هغه شعارونه لیږدول چې پرې لیکل شوي وو که عدالت نه وي سوله هم نشي راتللی. دوی په پایتخت سکوپی کې د حکومتي ودانیو مخ ته راټول شوي وو او د ولسمشر د استعفا او تر وخت مخکې د انتخاباتو لپاره د چمتووالي غوښتنه وکړه. ټاکل شوې ده چې دا انتخابات د جون په 15 نیټه ترسره شي. اعتراض کوونکو له پولیس سره نښتې کړي دي او د واکمن ګوند د مرکزي دفتر په ساتونکو یې د کاڼو او بوتلونو گزارونه وکړل. چارواکي وایي 15 پولیس ټپن شوي او له اعتراض کوونکو یو تن نیول شوی دی. د ازادي راډیو دا او نور مهم خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم پیدا کولای شئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. یو شمیر مدني فعالان وایي ک ولسمشر د کابل د چاپیریال د بدلولو لپاره لاس په کار نسی، خلک به هم د مالیه لور کولو ډاډه وکړي. دغه مدني فعالانو د پنځشنبه په ورځ په یو اعتراضي غونډه کې د شاروالۍ د پروژو پر نشفافیت او د شاروال پر نه ټاکل کېدو انتقاد وکړ. په همدې حال کې د ولسمشری ماڼۍ وایي چې د ښار جوړونې او ترافیک په برخه کې متخصصینو ته دنده سپارلې چې د کابل ښار د ښکلا او د ستونزو د هواري لپاره خپلې طرحې عملي کړي. په دې اړه سپاون کاکړ راپور راکوي.
شهر پاکیزه وجدان بیدار حکومت است. کابل یگانه پایتخت بی شهردار است.
کابل د افغانستان پلازمینه که د خزلو ډیران او د ککړو اوبو ډنډ. ها خبرې چې مدني فعالانې د کابل ښار د ککړتیا په خاطر کوي او غواړي چې حکومتي چارواکي خبرې واوري. دغه فعالان د پنځشنبه په ورځ د اعتراض په ډول سره راټول شوي وو څو خپل ږغ د ملي وحدت حکومت مشرانو تر غوږو ورسوي. د ښاروال په ټاکلو کې ځنډ، د ښاروالۍ په قراردادونو کې د شفافیت نه مراتول، د کابل ښار په څیرې کې د تغیراتو نه راوستل او د کابل ښاریانو د مالیو ورکېدل د دغو فعالانو عمده انتقادونه وه. د دوه اعتراضونو په لړ کې یو ګډون کوونکی احمد شاه ستانګزي په دې اړه وویل
چې غلدک زموږ غږ ونوري او موږ به د خپل د اعتراضات ته به ادامه ورکوو. دا زموږ لومړی غونډه وه او د دې کال کې زموږ یو هدف دا دی تر څو دغه پروګرامونه به پلانشي ادامه ورکوو تر څو سی واقعا ښاروالي او خصوصا دولت متوجه شي او د خلکو مشکلات ته باید ځواب ورکړي او کنه موږ مالیه نه تاویلو.
دغه انتخابونه په داسې حال کې کیږي چې د څو ورځو بارانونو له کبله د کابل ښار په واټونو کې د اوبو ډنډونو د کابل ښاریان اندېښمن کړي دي. د دغې موضوع په اړه په ټولنیزو شبکو کې هم تاوده بحثونه کېدل او په کنایه ډول دغه سیندونه د یونان د سیندونو سره مقایسه کیږي. اوس دغه فعالان وایي چې نه یوازې دا ژمنې نه عملي کیږي، بلکې کابل ښار د نړۍ تر ټولو ککړو ښارونو کې دویم مقام لري. اخوا د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي چې ولسمشر غنی امر کړی چې یاد ستونزته پاملرنه وشي.
تغییرات در یک شبه امکان ندارد.
دی وای بدلون په یو شپه کې امکان نلري. ولسمشر متخصصین تمر کړی چې خپل کارونه ګام په ګام عملي کړي او هیله لرو چې د ټرافیک او هم د هغو سیمو چې اوبه پکښې دندې دي او د کثافات ستونزې حل شي. د ښاروال د ټاکلو لپاره د انتخاباتو ترسره کول، له خلکو د مالیو اخیستل او د کابل ښاروالۍ له لوري له کسبګرو د پیسو اخیستلو موضوع هغه څه دي چې مدني فعالان یې غوښتون کړي. په دې اعتراض غونډه کې مدني فعالان سړکونو ته وتل او د کثافاتو پر راټولولو یې پیل وکړ. دغو مدني فعالانو همداراز له کابل ښاریانو وغوښتل چې د ښار په پاکولو کې کوشش وکړي او د ښاري ژوند ټول فرهنګونه تطبیق کړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري په دغه برخه کې ازادي راډیوي مجله وړاندې کیږي، خو اوس د کابل چاپ یو شمېر رسنیو ته پام کوو چې قسم سولملی په اړه معلومات وړاندې کوي.
د کابل چاپ رسپانو نن د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د امنیتي حالاتو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ناسم وضعیت په اړه لیکنې کړې دي. سرنوشت رسپانې خپل سرمقاله د طالبانو لخوا د عمرې په نوم د نوو پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو او د شفق په نوم د افغان ځواکونو لخوا پوځي عملیاتو ته ځانګړې کړې ده. د مقاله لیکونکي په لیکنه سره له دې چې دواړو لورو په خپلو عملیاتو کې د ملکیانو د خوندیتوب ډاډ ورکړی، خو زیاتوي چې د دغو جګړو لویه برخه قربانیان یوازې ملکیان دي. مقاله زیاتوي چې په افغانستان کې د جګړې په دواړو خواو کې هم یوازې افغانان قربانۍ ورکوي او ګټه یې پردی ته رسیږي. دا مطلب په پای کې سپارښتنه سوي چې دواړه لوري باید دې ته پام وکړي چې د جګړې پر ځای د سولې هڅې پیل کړي او د افغان وژنې پر ځای افغان ژغورنې ته مټیره بټوهي. ویسا ورسپانې بیا په خپلې مقالې کې د هلمند په اړه د دفاع وزارت د سرپرست څرګندونو ته اشاره کړې او لیکي، آیا د هلمند سقوط په یوې استعفا جبیره کېدای سي؟ د مقالې لیکوال زیاتوي چې که خبره د اصولو وي نو باید امنیتي مسؤلینو له دې وړاندې لا استعفا ورکړې وای.
په بخښنې سره د کابل چاپ رسنیو ته مو غوږ نیوي، خو اوس ځو د یو شمېر نړیوالو رسنیو ته غوږ نیسو چې په نړیوالو رسنیو کې نن ورځ څه چاپ سوي دي چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
فارن پالیسی خبرونه لیکي شای په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای پر یو مرکز خونړی حمله ته د پاکستان استخباراتو پیسې ورکړې وې. د فارن پالیسی په لیکنه په هغو آنلاین معلوماتو کې چې تر حمله دوه ونی وروسته تبادله شوی، د حقانی شبکې د ناڅرګندو غړو او د پاکستان د استخباراتو د ادارې د یو شمېر افسرانو ترمنځ د ملاقات خبره شوې ده. دغه آنلاین معلومات د چهارشنبې په ورځ افشا شوې دي. د دوه معلوماتو پر اساس داسې ګمان کیږي چې ایس ای به حقانی شبکې ته په خوست کې د حمله لپاره $200,000 ورکړي وي. د خبرونې په لیکنه د پاکستان استخباراتي اداره د اسلام پالو وسلوالو ډلو د ملاتړ اوږده سابقه لري، خو په خوست کې له حمله د دې ادارې مستقیم ملاتړ نه دی تایید شوی. د فارن پالیسی په وینا اسلام آباد له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په تمه له افغان وسلوالو ډلو سره نږدې اړیکې ټینګې کړې او له هغوی سره د وسلو او پیسو مرستي کوي. په عین حال کې پاکستان د تروریزم په وړاندې په جګړه کې د امریکا د ملګري پینوم میلیارډونه ډالر د پوځي او بشري مرستو په توګه ترلاسه کړی دي. د فارن پالیسی په وینا آی اس آی په افغانستان او قبایلی سیمو کې د افراطي ډلو پر ضد د امریکا په جګړه کې غبرګ رول لوبوي. او ډیپلوماټ خبرونه تر دې سرلیک لاندې چې آیا د افغانستان هوایي ځواک به سشکال د جګړې پر فصل اغیز وکړي؟ په افغانستان کې د جګړې موسم ته ځغلنده کتنه کړې ده. ډیپلوماټ لیکي وسوالو طالبانو روانونی په افغانستان کې د پسرلنیو پوځي عملیاتو پیل اعلان کړ او ویل چې پراخ حمله وکوي. د ډیپلوماټ په لیکنه افغان امنیتي ځواکونه به د اول وار لپاره لداسې الوتکو کار اخیستلای شي چې د تروریزم ضد مبارزه کې د سپکو حملو لپاره جوړې شوې دي. د افغانستان هوایي ځواک اوس د سپکو حملو لپاره 98 الوتکې لري. د ډیپلوماټ په لیکنه کته هم د سش کال لپاره داسې پلان نشته، خو په 2018 میلادي کال کې به د افغانستان هوایي ځواک ته 4 نوري A-9 الوتکې ورکړې سي. دغه الوتکې له تروریزم سره د مبارزې لپاره ځانګړي جوړې شوې دي.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی و مانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د پسرلنۍ او مشاعرو په شاعرانه باندار کې شریکی وو.
دغه ته وایاست چې دلته وسلیم ازمویاست، دغه ته وایاست چې غرته صدا مرسوي.
د زار کده شیری ټولګي د مخکتنی رپورت
ما د اوس پته لګیده چې زمانه زیات درې دلی داخله چې ما سره ناست.
ل شاعر او لیکوال زبی الله احساس سره مرکه او نور مطالب اوریدل شي. په سر کې د ونی فرنګي خبرونه لرو. نورګل شفق راوروي.
د وې جنوري د میاشتې په درویشتمه نیټه په کابل کې د امیر علی شیر نوایی نړیوال سمپوزیم پرانستل شو. په دې نړیوال سمپوزیم کې چې چارې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا تنظیم شوې وې، د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د جمهوري ریاست مرستیالانو، دولتي جګپوړو چارواکو، د ملي شورا غړو، د هیواد او د نړۍ د ځینو نورو هیوادونو فرهنګیانو او ادیبانو ګډون کړی و. د سمپوزیم د پرانیستې په غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني خبرې وکړې. وی ویل چې د امیر علی شیر نوایی د سمپوزیم کار د هرات او مزار شریف په ښارونو کې هم دوام مومي، او هلته به کورني او بهرني عالمان او څېړونکي شپږ دېرش علمي او څېړنیزې مقالې وړاندې کړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر په سمپوزیم پورې مربوط د شپږو ټوکو کتابونو یادونه هم وکړه چې په همدې مناسبت چاپ شوي دي او د سمپوزیم په برخوالو به وویشل شي. د باختر خزانی اثر نندارې ته وړاندې شول. د وری د میاشتې په درویشتمه نیټه د ټوکیو په ملي موزیم کې د باختر خزانې د اثارو نندارتون پرانستل شو. د باختر اژانس د خبر له مخې د پرانیستې په مراسمو کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس، د ټوکیو د ملي موزیم رئیس ښاغلي ماسامی زینیا، په ټوکیو کې د افغانستان سفیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی، د جاپان د فرهنګ وزارت مسؤلینو او ګڼو نندارچیانو ګډون کړی و. په پیل کې ښاغلي شمس د جاپان له حکومت او ملت څخه مننه وکړه چې تل یې د افغانستان له ولس او فرهنګ سره مینه کړې ده. نوموړي زیاته کړه، نن موږ د خپلو فرهنګي میراثونو ارزښتناک آثار د ټوکیو په ملي موزیم کې نندارې ته وړاندې کوو. دا نندارتون به د افغاني فرهنګ په معرفي کولو کې زیات ګټور ثابت شي او د جاپان له ولس او حکومت سره به د افغانستان کلتوري اړیکې لا پیاوړې کړي. همداراز ښاغلي شمس د جاپان د بې ځایه شویو فرهنګي میراثونو د کمیټې څخه ځانګړې مننه وکړه چې د افغانستان د ملي موزیم اړوند 102 قلم آثار چې په افغانستان کې د کورنۍ او جګړو پر مهال لوټل شوي وو، دوی په تیرو 15 کلونو کې هغه ساتلي او ترمیم کړي او د ټوکیو د نندارتون په پای کې به افغانستان ته وسپارل شي. په دې مراسمو کې د ټوکیو د ملي موزیم رئیس ښاغلي ماسامی زینیا هم خبرې وکړې او د افغانستان له حکومت څخه یې مننه وکړه چې د دوی غوښتنې ومنل او د ملي موزیم آثار یې په جاپان کې د نندارې لپاره واستول. یاد دی وی چې د باختر د خزانې آثار د جوزا د میاشتې تر پایه د ټوکیو په ملي موزیم کې نندارې ته ایښي وي. تر دې لمخه همدا اثر یو نیمه میاشت د کیوشو په ملي موزیم کې نندارې ته ایښي وو چې شاوخوا 70,000 کسانو یې ننداره کړې وه. اتن به د نړیوال کلتوري میراث په توګه ثبت شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان ته وړاندیز کړی چې اتن د نړیوال کلتوري میراث په توګه ثبت کړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر ښاغلي عبدالباري جهاني د افغانستان لپاره د یونیسکو د مشر ښاغلي ماسانوري سره په دې حقله خبرې کړي او ښاغلي ماسانوري دغه وړاندیز منلی دی. د یونیسکو مرکزي دفتر ته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت څخه د تللي وړاندیز د پلي کېدو چارې تعقیبېږي. تمه کېږي چې ژر دغه وړاندیز عملی شي. دا به د اتن د نړیوال شهرت ترڅنګ د افغانستان د بډای کلتور د یو بل اړخ سره د نړیوالو پاشنایی کې مرسته وکړي. د مهترلام بابا د زیارت ځینې برخې ترمیم شوې. دغه پروژه چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له بودیجې څخه د 200 میلیون افغانیو په لګښت تطبیق شوې ده، د مهترلام بابا د زیارت د ډنډ، لنګرخانې، جومات، حجرې، د ساتونکو د خونې او ځینو نورو برخو ترمیم او مرمت پکې شامل وو. د لغمان ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس فیضان الله پټان په وینا د مهترلام بابا د زیارت دغه برخې د ودانۍ پخوانی معماری او تاریخي اصالت په پام سره ترمیم او جوړې شوې دي. ښاغلی پټان وایي دوی هلې ځلې کوي چې په راتلونکي که د مهترلام بابا د زیارت ستره دروازه او د عبدالعزیز خان آرامګاه هم ترمیم کړي. د مهترلام بابا تاریخي زیارت د لغمان ولایت د مرکز مهترلام ښار په 2 کیلومتره کې موقعیت لري چې یو ځل د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوران کې په بشپړ توګه مرمت شوی و او د حامد کرزي د حکومت په وخت کې په یوه برخه باندې کار شوی و.
ډیر کلونه پخوا چې په وطن کې امن و، نو خوخیو میلو او مجلسونو ته به هر څوک اوسیده. دغه وخت حکومتونو ځینې میلې چې مخکې به د سیمو خلکو جوړولې د ملي میلو په نوم معرفي کړې او ورو ورو یې دا میلې داسې تنظیم کړې چې په مختلفو موسمونو او ځایونو کې به ترسره کېدې او په دې ترتیب به د کال تر پایه میلې روانې وې. د پسرلي په پیل کې به په بلخ کې د ګل سرخ میله کېده لاغه وروسته به په ننګرهار کې د نارنج ګل میله و چې ګلان به وغوړېدل. د دیر شو څلویښت ورځو په مخه به په پروان ولایت کې د ارغوان میله کېده. دغه میلې د جنګونو په کلونو کې د خلکو هیرې شوې. کشرانو به یې له مشرانو کیسې اورېدې. تر هغو چې حالات یو څه بدل شول، خلکو ته بیا د هغو میلو اوس ور پیدا شو. دا ځل له دغو میلو سره مشاعرې هم ملګرې شوې. د پسرلي په موسم کې د مختلفو ګلونو په نوم میلې دود شوې. په تیرو کلونو کې یو شمیر فرهنګیانو دا نظر درلود چې دا مشاعرې باید تنظیم شي او په مختلفو وختونو کې جوړ شي، خو لکه څنګه چې لیدل کېږي مشاعرې لا غسې روانې دي. تیره اونۍ مو هم د څو مشاعرو رپورټونه لرل، په دې هیله چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دې موضوع ته توجه وکړي او دا مشاعرې په مختلفو فصلونو او وختونو کې تنظیم کړي. راځئ په پیل کې به زموږ د همکار صادق رښتینی ملګرتوب وکړو، زابل ته به ولاړ شو او د بادام ګل په مشاعره کې به برخه واخلو.
وچکالی د ملاوی نشي غاټولونه ګلابونه باندې بر مکلی خاوند د خزان.
د بادام ګل کلنۍ مشاعره د تیر بولس کلن رئیس هر کال د پسرلی په موسم کې جوړیږي. سرجنۍ مشاعره هم د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړه شوې و چې د جنوبي افزیا او پښتونخوا د شاعرانو ترڅنګ د زابل چارواکو هم ګډون پکښې کړی وو. شاعرانو په مشاعره کې د سولې، پسرلی، بادام ګل او مینې په اړه شعرونه وویل. د زابل د اطلاعاتو او کلتور رئیس مکیم افغان وایي چې د دې ډول مشاعرو دپاره هیڅ راز مالي امکانات نه لري. نوموړي غوښتنه وکړي چې د دا ډول فرهنګي هڅو لپاره دې دولت ځانګړې بودیجه طرحه کړي.
دې مشاعرې ته د کوزې پښتونخوا څخه، کوټې څخه، چمن څخه، د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه، د کابل، غزنی، هلمند، کندهار څخه په زیات شمېر باندې شاعران راغلي دي. او په دې ځای کې باید مننه وکړم چې اکثره وخت د کندهار شاعران زموږ په ټولو پروګرامونو کې برخه اخلي.
د یادونې وړ ده چې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د انارګل، نارنج ګل، مڼې ګل، کونړ سیند، چنار، هلمند بهاند سیند، ریدي ګل، نشتر، ارغوان او یو شمیر نورې دودیزې مشاعرې ترسره کیږي.
تیره اونۍ د ننګرهار په سرو رود ولسوالۍ کې هم مشاعره جوړه شوې وه. نور حال له ننګرهار از موږ همکار شاه محمود شینوارای راکوي.
تیره اونۍ د ننګرهار په سرو رود ولسوالۍ کې پسرلنۍ مشاعره ترسره شوه چې د کابل او ختیځو ولایتونو څخه ورته په لسګونو شاعران او د ادب مینوال ورغلي وو. دغه مشاعره چې د ملي ثبات ټولنې د مشر ضیاءالحق امرخیل لخوا جوړه شوې وه، ګڼ شمېر شاعرانو پکې خپل شعرونه ولوستل. په دې مشاعره کې د شاعرانو شعرونه د اوسني وضعیت تر اغېز لاندې وو او زیاترو پکې د اوسني وخت ناخوالې بیان کړې.
او بارود پر زلپانو سندلکی گیری بلکی گیری گدونا لاحوتی ناری دی اورم نروی تزرب روزونا دا جنت سفیر زماز پیسل خاولی نودا سوک دی دا خستای و سو بچی دی را منشیوی غلامی کی دا پردی و بزدوری کی دا وحشت پرند لکتا دی دوی زمین قاتلان دی انسان مرگ روا بودی پیدا شوی سو وحشیان دی د جنت بشیر زما سپیڅلې خاورې بس دعا درته کوومه چې شین پاک د دې وحشیانو د پردیو په دامانو سندرې دې دې شېبې شریر ته کور مو شي رسولي ای زما جنتي خاورې ای زما
کلی بدرنګه خار بدرنګه شو د چا د لاسه خار زما خپل یار بدرنګه شو د چا د لاسه اوس د نارنجګل د غوټیو پر ځای بمونه پړي د ننګرهار بهار بدرنګه شو د چا د لاسه
دا دوړي د نفرت پستا د ذات څنګه وځي دا جنگ په دې وطن خو تر ابد دې ما خامیا بس هسې یو بل په نه خبره باندې وژني زما په کام کې دغه رواج بد دې ما خامیا
د پښتو ژبې تکړه شاعر او لیکوال عزت الله زواب وویل د پسرلي دغه موسم د مشاعرو لپاره مناسب وخت دی. نوموړی وایي که دغه ډول مشاعرې په نورو ولسوالیو او کلو کې هم ترسره شي له ځانه سره به مثبت پیغام یوسي.
اوس پسرلی دی او دغسې موږ ډېر ملګري ځوانان سره د ولسوالۍ په یو کلي کې راټول شوي په دغه موسم کې شاعران ډیر شعرونه لیکي او دا د ګلونو موسم دی نو مشاعرې هم ډیرې جوړیږي. نننۍ مشاعره هم ډیره ښه مشاعره ده او ځوانانو پکې ډیر ښه ښه شعرونه وویل موږ واورېدل او خدای دې وکړي چې موږ دغسې هر کلي ته لاړ شو او هرې دېره کې کینو او مشاعره وکړو خپل شعرونه د خپل ولس سره شریک کړو.
د ویلو ده له دې وړاندې جلال آباد ښار د نارنج ګل د سترې دودیزې میلې او مشاعرې کوربه و چې د هېواد له ګوټ ګوټ نه او د ډیورند کرښې له هغې غاړې نه پښتانه شاعران او د ادب مینهوال ورته راغلي وو.
د کندهار فرنګیان له دولت څخه غواړي چې کندهار ته د سیلانیانو د ورتګ زمینه مساعده کړي. دوی وایي کندهار ډیرې داسې تاریخي سیمې لري چې د سیلانیانو توجه جلبولی شي. نور الله کندهار از موږ د همکار صادق رښتینی په رپورټ کې.
کندهار د خپل تاریخي قدامت له مخې خورا ډیر تاریخي ابدات او ښکلي منظرې لري او یو وخت د بې شمېره سیلانیانو کوربه و، خو اوس ورته د سیلانیانو راتګ دومره کم سوی چې پر هیڅ حساب دی. چل ځینې منډیګک ماڼۍ، نارنج ماڼۍ، د احمدشاه بابا مقبره، د میرویس نیکه زیارت او دې ته ورته نور هغه تاریخي ځایونه وو چې بهرني سیلانیان به یې لیدو ته راتلل. خو د تېرې یوې لسیزې جنګ جګړو د کندهار تصویر داسې وړاندې کړ چې اوس یې سیلانیان د لیدو جرأت نسي کولی. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي او فرهنګ پال په دې برخه کې اندېښمن دي او وایي دولت باید د سیلانیانو د راجلبولو لپاره پوره هڅې وکړي. د کندهار اوسیدونکي عبدالوهاب افغان مل وایي دولت باید بهرنیانو او د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته د امنیت او اسانتیاو په برخه کې ډاډ ورکړي تر څو هغوی کندهار ته د سیل لپاره راسي.
فعلا په کندهار کې د سیلانیانو لپاره امنیت نسبتا نور ولایت ډیر ښه دی. خلک داسې فکر کوي چې هغه دغه کندهار کې هغه پیسله لس کاله دولس کاله مخکې چې کوم حالات وو په هغه سترګه اوس هم ورته ګوري. خو زه هم که دغه سیلانیان یو ځل راشي او کندهار حالت د نږدې ارزیابي کې وګوري او دوی ته به دا معلومه شي چې په کندهار کې واقعا د سیل لپاره هم ځایونه شته او هم د سیلانیانو لپاره پوره امنیت د ډاډ وړ دی.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست هم مني چې د پخوا په پرتله کندهار ته د سیلانیانو راتګ ډیر کم سوی. د دغه ریاست ګرځندوی امیر عتیق الله رفیقي وایي په اوسنیو شرایطو کې څوک زړه نه ښه کوي چې کندهار ته د سیل لپاره راسي. رفیقي وایي اوس مهال یوازې په ځانګړو ورځو، مشاعرو او لمانځغونډو کې د ګډون لپاره له نورو ولایتونو څخه فرهنګ پالان راځي او تر څنګ یې د کندهار د تاریخي ځایونو څخه لیدنه کوي.
اوس هغه شرایط دلته چې پخوا به خارجي سیلانی به د مملکت راغي، دلته به شپې په هوټلو کې کولې، دلته په کندهار کې په دایره دروازه کې لس پنځلس هوټل وه چې په دې کې به تورستان خپلې شپې تېرولې، سهار به راتلل په دا تاریخي ځایونو باندې ګرځېدل. اوس هغه خارجیان په دا اوس په دې شرایطو کې نه دي راغلي. دا د افغانستان اوضاع او دا جنګونو دا شرایطو ده. هغه شپې لکه درمخه پخوا چې وو، مثلا د کرزي صاحب په ابتدا کې چې وو،
د محمد ظاهر شاه، داود خان او ډاکټر نجیب د وختونو انځورونه ښیي چې هغه مهال کندهار ته ډیر سیلانیان راتلل چې اکثره امریکایان او اروپایان ول. اوس هغه سیلانیان چې کابل او نور ولایتونو ته راغلي وي په کندهار کې د نامنۍ په وجه راتګ ته زړه نه ښه کوي.
کڅم په افغانستان کې اوس د پخوا په پرتله تیاتری نندارې کم شوې دي، خو په تیرو کلونو کې به د افغانستان د تیاتر و نرمندانو د افغاني ډرامو ترڅنګ د نړۍ د مشهور او تکړه لیکوالو ډرامې هم تمثیلولې چې په هغو کې یو هم ویلیام شکسپیر و. دا د ډیره موده وروسته د افغانستان د سینما او تیاتر مشهور هنرمند قادر فروخ یو ځل بیا د ویلیام شکسپیر په مشهوره کیسه هملیټ کې راڅرګند شوی دی. نورال زموږ همکار ملالۍ بشیر راکوي.
برتانوي هنرمند نعیم حیات د ویلیام شکسپیر تر ټولو مشهور کیسه هاملیټ د ډرامې د هنرمندانو د ټیم برخه ده چې په کابل کې افغانانو ته وړاندې شوه. دا کیسه د بریټیش ګلوب تیاتر شرکت لخوا ننداري ته وړاندې شوه چې د نړۍ نورو هیوادونو ته سفرونه کړي دي او غواړي د دوو کلونو په اوږدو کې د نړۍ هر هیواد ته سفر وکړي. په کابل کې د برتانیې سفیر ډومینیک جرمی رویټرز خبري اژانس ته ویلي، د سفارت میدان د دې ډرامې وړاندې کولو ته یو عادي ځای نه و. د خوابدی ډنمارکی شاهزاده کیسه چې غوښتل یې د خپل پلار د وژل کېدو غچ واخلي د افغانستان له کیسې سره شای تړاو ولري چې درې لسیزې یې وژنې او خیانتونه لیدلي. رویټرز خبري اژانس د افغان هنرمند عبدالقادر فاروخ لخلي لیکلي چې د شکسپیر کار په نړیواله کچه پیژندل سوی دی. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې که څه هم افغان نندارچیان د جګړو له کبله له لویدیځ تیاتر سره ډیر بلد نه دي، خو برطانوي کلتور ته په افغانستان کې د احترام په سترګه کتل کیږي. فاروخ د طالبانو له رژیم مخکې د شکسپیر په یوه بله کیسه اوتیلو کې هم د هنرمند په توګه رول لوبولی دی. همداراز په 2015 کال کې د کابل په بابر باغ کې د ویلیم شکسپیر کیسه مینه بې ځایه زیار د تیاتر د هنرمندانو لخوا نندارې ته وړاندې سوه. فاروخ رویټرز خبري اژانس ته ویلي کله چې دی ځوان و په افغان تیاتر کې یې د شکسپیر کار لوستی دی. د ویلي چې د شکسپیر کار کلتوري میراث دی او دی ویاړي چې د اوتیلو د کرکټر په توګه لوبېدلی دی. د یک شنبه د ورځې د هاملټ کیسې د نندارتون مخکې نندارچیانو ته وویل سول چې د حملې په صورت کې باید څه وکړي. دغه تیاتر د ډیپلوماټانو د کابل د نړیوالې ټولنې د غړیو او افغانو محصلینو لخوا وستایل سو.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
زارکده د ځوان شاعر نورولی سعید د شیرونو ټولګه ده چې په دې وروستو کې چاپ شوی. په ننګرهار کې جلال کوټ ادبي خوځښت تیره اونۍ د زارکده د مخکتنې غونډه جوړه کړې وه. زموږ همکار باز محمد عابد دې غونډې ته ورغلی دی، د راپور ته اورېدلو بلنه درکوم.
د نورولی سعید د زهر کدی د مخکتنی دغه غونډه چې د جلال آباد خاروالۍ د میلمستون د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ، لغمان، کابل او پکتیا څخه یو شمیر شاعرانو او لیکوالو هم برخه اخیستې وه. د جلال کوټ ادبي خوځښت مشر ارشاد راغند مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په دې خاطرې د زهر کدی د مخکتنی غونډه جوړه کړي چې ځوان شاعران د شاعر د اندرونی کیفیت سره آشنا کړي.
سید شینواره یو محبوب شاعر د ځوانانو کې شاعری د هنر نه ډکه د ځان ته خپل ولار خپل ژبه لري. د جلال کوټ ادبي خوځښت ملګرو لازم وګڼل چې د کتاب مخکتنه وکړي. د شخصیت هم په ټولنه کې ځوانانو ته خلکو ته محبوب او په زمین کې شاعری هم موږ غوښتل چې ځوان شاعران داس د کی سید ولی خلکو ته محبوب دی. هم یغه د شخصیت څخه کمال چې هنر سره تړلی پی پوښي او د شاعری په خېګنو باندې پوښي چاغین یو سزده.
په زهر کدی باندې یو شمیر لیکوالو او شاعرانو مقالی او تاثرات وړاندې کړل چې یو هم پکې سادولا فطرتو د نوموړي په مقاله کې یو ځای راغلی ول.
سعید داسې شاعر دی چې یوازې د غمې جانان، غمې دوران او شب هجران کیسې نه لیکي، بلکې د خپلې خاورې او خپل قام په سر یې د تیرو شو لمبو، وحشتونو، ویرونو، غمونو او ماتمونو خبرې په داسې لفظونو تصویر کړي دي چې د ده په شان د حساس ضمیر خاوندان به یې په لوستلو د کټ مخه ونیسي. حد یې وحشت دی، زما په خاوره پرک انسانیت دی، زما په خاوره داسې حالت دی، زما په خاوره آه قیامت دی، زما په خاوره قربان دی خدایا دنیا در واخله.
په علمی او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ستر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل نورولی سعید په خپل شاعرۍ کې د شعر ارزښتمند توکي په هنري بڼه ځای په ځای کړي دي.
سعید زموږ ځوان شاعر دی او په شعر کې هغه د شعر هغه ارزښتمند توکي چې دي، چې هغه خیال دی او فکر دی، هغه د ده په شعر کې شته. د ده په شعر کې یو ښېګړه دا ده چې دی د خپلې سیمې او د خپل ولس په ژبه باندې پوه دی او په هماغه ژبه باندې شاعري هم کوي. سعید ځوان دی او راتلونکی لري. هیله من یم چې په راتلونکي کې به دی یو ښه شاعر پاتې شي.
خو د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د زهر کدی شاعر په ځینو ځایونو کې ناشایسته الفاظ هم کارولي دي.
د دوی په اړه باندې چې کوم نظریات ما واورید، موږ ته اداره وښودل چې نورولی سعید شینواری صاحب د ښو استعدادونو او د ښو وړتیاو لرونکی یو شاعر دی. تمه او هیله دا ده چې په راتلونکي کې به دی داسې څه به ټولنې ته وړاندې کړي چې هغه واقعا دا نور هم په ټولنه کې قدرمن کړي. ځینې ټکي د هغه په شاعرۍ کې زما له انده کمزوری نه وي. مثلا په ځینو اوقاتو کې خپل قوم ته ضعیفه خطاب کړی و، یا په ځینو ځایونو کې انسانیت ته توهینامیز الفاظ د په الفاظو کې راغلي وو. زه فکر کوم چې نننۍ غونډه په خپله سعید شینواری ته دا درس ورکړ چې د انسانیت سره باید په بد اخلاقی رویه ونه شي.
نورولی سعید شینواری خوشاله و چې ملګرو یې هغه درد حس کړي چې دی ور سره لاس او گریوان دی.
ما ته اوس پته ولګېده چې زما نه زیات درېدلي دا خلک دي چې ما سره ناست دي. هغه احساس چې ما د ځان په اړه په وړکتوب کې تر اوسه پورې نه لرده چې زه به یو څه یم، هغه نن ما ته ملګري راکوي چې موږ ستا هغه اورېدلی دی، موږ تا سره یو شان دردمن یو. زما ارمانونه مړه دي، زما د ارمانونو په جنازه باندې ما سره انډیوالان شریک دي او دوستان راغلي دي او اهل ذوق راغلي دي. دا زما دپاره یوه لویه خبره ده، یو لوی ډاډ دی.
د جلال کوټ ادبي خوځښت غړي وایي چې دوی به په راتلونکي کې هم دغه شان د ځوانو استعدادونو درناوی د هغوی د کتابونو د مخکتونو په بڼه کوي.
شاعر او لیکوال ذبیح الله احساس وایي که وغواړو چې ښه ادبیات ولرو باید په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه ورته برابره شي. په همدې اړه زموږ همکار مجیب الرحمن په بلخ کې له ښاغلي ذبیح الله احساس سره مرکه کړې. ښاغلی احساس وایي
په عمومي توګه خو د پښتو ادبیاتو په برخه کې د ځوانانو ستونزې په پخوا وختونو کې خو ډېرې وي. د دوی راټولېدل یوه ستونزه وه، د ادبیاتو سره د دوی آشنا کېدل یوه ستونزه وه، لکه څنګه چې په ټول هیواد کې د ادبي بهیرونو په بڼه باندې د پښتو ادبیاتو په ولسي کچه باندې یو کار ورته روان دی. له دغه سره د شمال ځون په ځانګړې توګه د بلخ ولایت د ځوانانو د لوستو ځوانانو آشنا کول یوه ستونزه وه چې دغه ستونزې اوس حل دي. له تیرو لسو کلونو د شویو کارونو له امله دلته اوس د پښتو ادبیاتو د یوه حوزې شکل بلخ ته ورکولی شو، د ادبي حوزې، ځکه دلته اوس هم پښتانه لیکوال شته، دلته ځوانان لنډې کیسې لیکي، شعر لیکي، دلته ادبي ناستې کېږي په ښار کې، په ولسوالیو کې پښتو کتابتون شته، پښتو چاپي رسنۍ شته. نو دغه ټول د دې نښې دي چې موږ ورته یوه حوزه ویلی شو د پښتو ژبې. خو له ټولو جدي ستونزه چې ولې په شمال کې پښتو ادبیات د هېواد د نورو څنډو په پرتله باندې دلته هغه ډول وده نشي کولی، دلته زموږ په څېر د مرکزونو ستونزه دا وي چې موږ له پښتنو ځوانانو سره چې هغه لوستې هم وي په ادبیاتو کې د ژبې سره د په لیکنۍ بڼه د هغوی د آشنایي کار له صفر نه ورسره شروع کوو. یعنې دا معنا چې دلته پښتانه چې لوستې هم وي له پښتو لیکلو سره آشنا نه وي، هغوی پښتو کتابونه لوستې نه وي او هیڅ ډول دې ته هغوی مجبور شوي نه وي، یا د دې اړتیا نه وي موندلې چې هغوی دې په پښتو باندې لیکل وکړي. او ولې دا ستونزه رامنځته شوې ده؟ د دې اصلي علت دغه دی چې په شمال کې په مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیا نه ده برابره. لومړي ټولګي نه تر دولسم پورې او بیا دولسم فارغینو نه په لوړو زده کړو برخه کې، او په دغه برخه کې دا چې پښتانه هم دلته اوسیږي او هغوی هم په خپله مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیا نه لري، نو مشکل هم دغه ځای را شروع شوی دی. یو ځوان چې هغه یوازې د هغه ژبه د هغه تر د کور په ترانګړه پورې محدوده وي، کله چې هغه بیرون اکاډمیکو او علمي ساحو ته ورننوسي و هلته دی خپله ژبه نه ګوري، نه مجبوریږي چې په خپله ژبه لیکل وکړي، په خپله ژبه د لوست اسانتیا ورته نه دي برابرې شوي، نو دغه ناشنایي د دې لامل کیږي زموږ غوندې مرکزونو ته کله چې موږ ته ځوانان راځي پښتانه وي خو له هغوی په پښتو لوست نه وي کړی، هغوی پښتو لیکل نه وي کړی. نو زموږ په عمومي توګه دغه غوښتنه زموږ اطلاعات او کلتور ریاست ته لګه، ولې تر ډیره د معارف وزارت ته راځي کیږي چې باید په افغانستان کې دا چې په تیرو لسو کلونو کې معارف وده وکړه، د لوړو زده کړو په برخه کې اکاډمیکو زده کړو وده کړې ده، نو د لا ښې پراختیا دپاره د علم دا اړینه ده چې باید په د ولایتونو په کچه باندې په هغو سیمو کې چې د هرې ژبې خلک اوسیږي هغوی ته باید په مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیا برابره شي، نه دا چې هغوی په معارف کې به هغوی په اسانه په مورنۍ ژبه زده کړې وکړي، بلکې هغوی به له ادبیاتو سره آشنا شي. او ادبیات داسې یو اړخ دی چې انسان ته ژوند ورښیي، هغه ته سوله ورښیي، هغه ته مینه ورښیي. نو دغه زموږ جدي غوښتنه ده چې باید حکومت دې ته پام وکړي.
احساس صاحب، د تشه د پښتو ژبې په برخه کې څومره محسوس ده؟ او هغه ځوانان چې استعداد د لیکلو لري نشي کولی په خپله مورنۍ ژبه لیکنه ترسره کړي؟
زما د خبرو هغه هم دا دی چې زه پښتون یم او د پښتنو دپاره زما خبره، ځکه زه دوی له ستونزو ډېر خبر یم. ممکن زه د تاجک او ترکمن او د ازبک له ستونزو ډېر نه یم خبر، څومره چې د یو پښتون لیکوال یا فرهنګي په توګه د پښتنو له ستونزو خبر یم. هو، دلته د پښتنو ځوانانو له ټولو جدي ستونزه همدغه ده چې دوی له خپلې ژبې لرې پاتې شوي دي. نو کله چې مونږ د ادبیاتو خبره کوو لدینه مخکې باید مونږ د ژبې اسانتیا رامنځته کوو، په ژبه د لست اسانتیا رامنځته کوو، په ژبه د لیکلو اسانتیا رامنځته کوو. یو ځوان باید دې ته مجبور شي یا دغه اړتیا وویني چې هغه خپله ژبه ولولي، خپله ژبه باندې لیکل وکړي. نو هغه نه وروسته مونږ یو لوستی ځوان په خپله ژبه کې چې پوهیږي لیکل کوی شي، مونږ هغه سره د ادبیاتو بحث کولی شو، ادبیاتو چوکاټ ته رانیستی شو، او مونږ هغه ته د لیکوالۍ د بېلابېلو برخو په اړه دلته چې کوم مرکزونه دي لاغونه ګټه اخیستلی شي. مونږ بار بار له دې سره مخ کیږو چې له یو ځوان سره مونږ پورته لاړ شو، بیا مجبور یو چې له هغه ځوان سره د ژبې د اشنایۍ د ادبیاتو د اشنایۍ په تړاو باندې بیرته ورسره ښکته شو. نو پښتون په شمال کې د مورنۍ ژبې د زده کړو نشتوالي له امله هغه د پخپله ژبه د ادبیاتو له تشې سره هم مخ دی.
تر څنګ احساسب کوئ چې تاسو غوښتنه درلوده د معرف وزارت او همدارنګه د اطلاعاتو کلتور وزارت څخه چې باید دغه اسانتیاوې د حداقل د ښوونځیو زده کوونکو ته مساعدې کړي. داسې ځوانان دلته په برخه کې لیدل کېږي چې دوی د پوهنتون په کچه هم زده کړې کوي، د ادبیاتو په برخه کې خو د موادو د کموالي له امله دوی له ستونزو سره مخ دي. نو دغه ستونزه یا دغه تشه په څه ډول کولای شي چې ورته رسیدګي وکړو او حل شي؟
دغه تشه همداسې نه ډکېږي. اوس د بیلګې په توګه په مزار شریف ښار کې د بلخ ادبي خوځښت په چوکاټ کې خوشحال بابا کتابتون شته دی. دغه کتابتون نوي سلنه کتابونه دي په پښتو ژبه دي، خو په بازار کې کله چې مونږ وځو په پښتو ژبه کتابونه نه وي. لامل دا دی چې دلته د دغه ژبې ادبیات نشته، دلته په دغه ژبه باندې زده کړې نشته. نو کله چې په یو ژبه باندې زده کړې شروع شي، د یوې ژبې هلته اړتیا حس شي، نو مارکیټ په خپله هغه شی راوړي، مارکیټ په خپل هغه کتاب دلته راوړي. نو دلته نه یوازې د فرهنګي ټولنو له ټولو نه ډیره دنده دا د دولت ده، او په دولت کې د معرف وزارت ده چې په شمال کې په مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیا برابره کړي. کله چې د زده کړو اسانتیا برابره شوه، ادبیات رامنځته کیږي هلته، او هلته علم په همغه ژبه کې وده کوي. نو خلک خپله یو دوکان ته ځي، هغه ته وایي چې پښتو کتاب زما په کار دی. کله چې دوکاندار په دې پوه شي چې په دغه ښار کې د پښتو کتاب اړتیا شته، نو هغه یې راوړي او هغه یې خرڅوي په عادي هغه کې. او پاتې شوه په علمي اکاډمیکو ځایونو کې، باید که پوهنتون دی، د پوهنتون په کتابتون کې باید پښتو کتابونه وي. ځکه هلته او زه په دې وروستیو کې د پښتو ادبیاتو د پوهنځي په جوړېدو سره دغه تشه تر یو ځایه پورې ډکه شوې ده، او د ښوونځیو په کتابتونونو کې به نه وي. او زه لامل هم دغه ګڼم چې د ښوونځي ادارې دغه اړتیا حس کړې نه ده. هغه نه په پښتو ژبه تدریس کوي، او نه یې په پښتو ژبه په تدریس باندې مجبور شوی دی. نو کتاب ولې راوړي؟ هغه وخت د کتابونو او د کتابتونونو تشه موږ له منځه وړلی شو چې په طبیعي توګه موږ بستر ورته برابر کړو. نو د دغه بستر په جوړېدو کې معرف پاتې راغلی دی. معرف وزارت ته په کار دی چې په ټولو سیمو کې، نه په شمال کې، په ټول هیواد کې په مورنۍ ژبه زده کړه یو ضرورت دی. د ارواپوهنې له لحاظه دا یو ډیره مهمه او د یاد وړ خبره ده. هغه زده کوونکی چې په خپله ژبه زده کړې کوي، د هغه زده کوونکي په پرتله چې نه یې کوي، ډیر سلنه تنبل وي. نو په شمال کې پښتانه د هغو ټولو خلکو په پرتله باندې چې په مورنۍ ژبه ورته د زده کړې اسانتیا برابره ده، په طبیعي شکل 30% دوی ناپوه راځي او دوی تنبل راځي، او دا د دوی په حق کې جفا ده.
حساب تر ډېره تاسو ویل چې ګرام دولت لوری دی، خو هغه ځوانان چې لیکل کوي او په خپله مورنۍ ژبه لیکل نه کوي، وړاندیز مو ورته څه دی، غوښتنه مو څه ده او سپارښتنه مو څه ده؟
موږ چې کله دولت ګرامو، نو دولت هم له خلکو جوړ دی، له همدې افغانانو جوړ دی، ورسره خلک هم ګرام دي. او د دې یو خبره دا وکم چې په بلخ کې له تیرو لسو کلو موږ داسې ځوانان لرو چې هغوی ادبیات نه دي لوستي، پښتو ادبیات په مورنۍ ژبه زده کړې نه دي کړې، خو هغوی لیکوالان دي، دلته شته ادبي بهیرونه دي. زه د بلخ له ټولو ځوانانو څخه زما هیله دا ده چې دوی باید په خپله دغه اسانتیا ځان ته برابره کړي. اوس د انټرنیټ اسانتیا زخته ډېره شوې ده، دوی د انټرنیټ له لارې کولی شي چې په خپله ژبه دوی مطالعه وکړي، په ښار کې، په ولسوالیو کې چې چیرته د پښتنو فرهنګیانو ناستی وي، اونیزی ناستی وي، په دو کې دې برخه واخلي، خپل لیکل دی وکړي، خپل خاطرې دی ولیکي، له خپل ژبې سره دې ځان تړلی وساتي. کاغه د تلویزیون په پرده باندې د خپل ژبې اوریدل دي، کاغه له بل چا سره خبرې کول دي، او کاغه هر شپه په خپل کور کې په یو سپینه او پاڼه کې د خپل ورځې د خاطراتو لیکل دي. که په هر ډول کېږي، پښتون مجبور دی چې له خپل ژبې سره تړلی پاتې شي، او له دغه اړخه دا کولی شي چې په خپله ژبه باندې پوه شي، او د اثر د لیکل لیکلو تر کچه پورې ځان ورسوي.
احساس وروستۍ پوښتنه دا چې شمال خاصتاً بلخ ولایت کې نسبت تیرو لسو کلونو ته پرتله کړو د ادبیاتو په برخه کې د پښتو ادبیاتو د ودې په برخه کې ستاسو پند څومره پرمختګ شوی او ډېر لنډ که ځواب راکړئ.
پرمختګ خو د یاد وړ دی، حس کېدونکی دی، ځکه لس دولس کاله مخکې دلته په پښتو ژبه د مجلې چاپ ناشونې خبره وه. اوس په بلخ کې تقریبا شپږ اووه پښتو چاپي رسنۍ دي. دلته پښتو کتابتون شته، عامه کتابتون. دلته د بلخ ادبي خوځښت په نوم باندې یو فرهنګي مرکز شته دی چې دوی اونیزې ناستې کوي، په ولسوالیو کې اونیزې ناستې دي. دلته سترې مشاعرې کیږي، دلته ځوانان کلتوري او ادبي پروګرامونه کوي. دغه ټول هغه نښې دي چې موږ دا ویلی شو په شمال کې یا په ځانګړې توګه په بلخ ولایت کې پښتو ادبیاتو وده کړې ده او دغه وده روانه ده. که چیرته دولت ورته په مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیا هم برابره کړي، نو دغه به څو چنده شي.
مننه،
کور ودان، آباد اوسه.
رادیویی مجله هره جمعه دولس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري.
فرشته مرسل راغلی او د کنځلو کیسه ورسره ده. و به ورو چې د کنځلو کیسه تر څه پورې ده.
د کجوروونه او د کنځلې دنه د مصر د خلکو یو کیسه. ونه یو وخت یو پاچاو چې د بیړۍ سفر خوښیده او په نیل سیند کې سیاحت خوند ورکوه. یو ورځ چې د نیل په غاړه له بیړۍ راکوزېده، یو ښځه ولیده چې د کب نیول جالی سیند ته اچولی او په خپل کار کې غرقه ده. ښځه دومره ډېره ښکلې هم نه وه. پاچا تر دې ښکلې ښځې ډېرې لیدلې وې، خو پوه نه شو چې دې ولې د زړه ماڼۍ ولرزوله. پاچا خپلې ماڼۍ ته لاړ او په کار بوخت شو، مګر د نیل د غاړې مېرمنې له ذهنه ونه وتله. د خپل سلاکار ته وویل چې ورشه، د دې ښځې حال معلوم کړه چې پیغله ده، میړوښې ده او که کونډه ده. سلاکار معلومات ورکړل او پاچا ته یې وویل چې میړوښې ده، میړه یې کب نیونکی دی. که څه هم غریب سړی دی، خو په چم ګاونډ کې په درنه سترګه ورته کتل کیږي. پاچا وویل اوس بده شوه چې په میړوښې مې زړه بایللی دی. سلاکار یې وویل الله حضرته اندېښنه مه ورته کوه، ته یو پاچا یې، ته چې هر څه وغواړې هغه لرلی شې. که تاسې مناسبه ګڼئ د هغې د میړه له شره د خلاصون لپاره مختلفې لارې شته. پاچا او سلاکار یې په شریکه لارې چارې وسنجولې او یو پلان جوړ کړ. په سبا باندې پاچا د ښځې په میړه پسې عسکر واستوه او دربار ته یې راوغوښته. کب نیونکی چې راغی، پاچا ورته وویل زه درنه یوه غوښتنه کوم، که دې ترسره نه کړه سر دې غوڅوم. غوښتنه دا ده چې سبا به دربار ته داسې راځي چې په یو وخت کې هم پلی راشي هم سپور. کب نیونکي په حیرانۍ سره ورته وویل هم سپور هم پلی په یوه وخت؟ پاچا ورته وویل هو، په یوه وخت. کب نیونکی کور ته لاړ او د پاچا له شرطه یې خپله میرمن خبره کړه. هغې ورته وویل غم مه کوه، که غر لوړ دی په سر یې لار شته. میرمن یې د خور کره لاړه او له هغې د دې غوټې د پرانیستل غوښتنه وکړه. هغې ورته وویل زما دا وزه درسره یوسه، سبا چې د میړه دربار ته ځي په وزه دې سپور شي، هم به پلی هم به سپور وي. د کب نیونکي میرمنې د خپلې خور وزه کور ته راوسته او کب نیونکی سبا په وزه سپور دربار ته روان شو. پاچا چې ولیده چې په وزه سپور دی او پښې په ځمکه څخیږي، په زړه کې ورتېره شوه چې سړی خو ډېر هوښیار دی. دا ځلې کب نیونکي ته وویل ډېر ښه، دا غوښتنه خو دې ترسره کړه، سبا ته به یو بل کار کوي. سبا به دربار ته داسې راځي چې هم به لباس لري او هم به لوڅي. کب نیونکی خوارکی یو ځل بیا کور ته ورخطا او پریشانه ستون شو او ښځه یې د پاچا له نوې غوښتنې خبره کړه. هغه بیا هم د خور کره لاړه. خور یې ورته وویل چې د کب نیولو جال دې د څادر غوندې تر ځان راتاو کړي، دربار ته دې ورشي. کب نیونکي همداسې وکړل او چې دربار ته ورغی، پاچا پوه شو چې کب نیونکي دا ماما حمل کړې ده. نو درېیم او تر ټولو مشکل شرط یې ورته په مخ کې کېښود. ورته یې وویل زه درنه غواړم د څو ورځو داسې ماشوم دربار ته راولي چې کیسې او نقلونه زده وي. که د داسې ماشوم په موندلو کې پاتې راغلې سر دې له تنه بیلوم. کب نیونکی چې کور ته ورسېده، ښځې ته یې وویل اوس به څه کوم، داسې نوی زیږېدلی ماشوم به د دنیا په کوم کونج کې پیدا کړم چې کیسې او نقلونه زده وي. کب نیونکی له ویرې رېږدېده، خو میرمنې د خور کره لاړه. او خوري ورته ویل چې واځي هغه ماشوم چې نیم بنی آدم او نیم پیریوي دغه کار کولای شي. دلته نشدې په یو ښار کې تازه یو ماشوم زیږیدلی دی چې نیم پیری او نیم بنی آدم دی. هغه عمومی په بله ورځ کب نیونکی سهار وختي راپاڅېده، اول نږدې ښار ته لاړه. د اوو ورځو ماشوم یې چې نیم بنی آدم او نیم پیری پیدا کړ، په غېږ کې یې واخیسته او دربار ته یې وروسته. پاچا ورباندې چیغه وکړه، دغه ماشوم نو د نکلونو او کیسو دی. د کب نیونکي په ځای ماشوم خبرې پیل کړې، ویې ویل: اله حضرته، السلام علیکم. پاچا حیران شو چې دا څه اوري، او ماشوم نقل پیل کړ: زبه صاحب، دا کیسه درته وکړم چې څنګه شتمن شوم. 50 کاله پخوا ډېر غریب وم، وږی وم، او د کجوري یوې ونې ته چې ښه ډېره میوه یې کړې وه ولاړ وم. ما ونې ته لوټې ورغورځولې چې ګوندې کجوري راتوی شي، خو کجوري را ونه لوېدې، او څرنګه چې سریښناکه وي لوټې هم ورپورې ونښتې، او په ونه کې د لوی پټي په اندازه خاوره راټوله شوه. پاچا د نکلونو ډېر شوقي و. ماشوم ته یې ویل: آفرین آفرین، عجیبه کیسه ده، وایه نور څه وشول. ماشوم نکل ته ادامه ورکړه: نو ما یوې او غویې پیدا کړل، یوې او غویې مې وروخیژول. د ونې په پټي کې مې کونځلې وکرلې، بارون نه وشول، او د ونې پټي ښې کونځلې وکړې، او په دې ډول زه شتمن شوم. ما شاوخوا ځمکې په بیه رانیولې، او اوس د ډېر جایداد څښتن یم، خو یوازې یو شی دی چې ځوروي مې. پاچا ورنه پوښتنه وکړه: څه شی؟ ماشوم ورته وویل: د کجوري د پټي د کونځلو هغه اول فصل مې چې اخیست، د کونځلو یوه دانه د ونې په ډډه پورې ونښته او له ګوتو مې ووته. د دې 50 کاله وشول، خو هغه دانه مې نه هېرېږي، او ورته ځورېږم: اله حضرته، آیا زه هغه هېره کړم که پسې وګرځم؟ که څه هم پوهېږم چې هغه زما له ګوتو وتې ده، ستا رایه څه ده؟ پاچا چې د ماشوم نکل او په نکل پسې پوښتنې ډېر خوشحاله کړی و، هغه ته یې وویل: ته خو نام خدا ښه هوښیارې، ته شتمن یې، ته دومره واړه شي ته بېخي اړ نه یې، هېرې کړه. ماشوم ځواب ورکړ: ته خو ډېر عقل پاچا یې، ته دا خبره ولې پخپله نه منې؟ پاچا حیران شو او ویې ویل: زه یې منم. ماشوم ورته وویل: هو صاحب، د دنیا ټول خوندونه او ټولې مزې ستا په برخه دي. ته په لسګونو ښځې لرې چې هر یوه یې د ښایست یوه بېله دنیا ده، نو په کار خدا ده چې د کب نیونکي مېرمن له ذهنه وباسې. په همدې سهار چې ماشوم له پاچا سره خبرې کولې، د پاچا په نیت کې و چې د یوه سړي سر غوڅ کړي، خو د ماشوم خبرو ډېر تاثیر ورباندې وکړ. له وژلو یې توبه وکړه، ویې مسکل او ماشوم ته یې وویل: ښه ښه، نو خبره داسې ده. او بیا یې کب نیونکي ته مخ ور واړوه، ورته یې وویل: کب نیونکیه، لاړ شه، خدای دې تا او ستا مېرمن په عزت کې لري. او دا وه د پاچا، د کب نیونکي، د مېرمنې، د هغې د مېړه، د هغې د خور، د وزې، د جال، د نیم پیري نیم بنی آدم ماشوم، او د کونځلې نکل. نو ګرانو دوستانو، کله چې فکر کوو چې دا غوټه خو هیڅ نه پرانیستل کیږي، هغه غوټه ممکن د پرانیستلو وي. او بل دا چې تر دې دمخه چې هغو نعمتونو ته حواس وکړو چې نه یې لرو، په کار د هغه نعمتونه را یاد کړو چې لرو یې.
ځوان شاعر فرید الله په پکتیا کې اوسي او په غزل بول شاعر مشهور دی. نوموړی چې لنډه موده کې شاعري کوي، متفاوتې وینا ته د ډیرو پام راوختی. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
د فرید کله په مشاعرو کې حاضریږي، نو د سټیج چلوونکي پرې داسې غږ کوي: و فرید چیرته؟ غږ مې اورېدله، چا خیر راغلی.
مننه تپان صاحب، تا ته د ازادۍ راډیو مجلې د خبرونې درنو اوریدونکو او د ادب مینوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې خوښه او خوشحاله بی.
فرجانه، په ډیر کم وخت کې مو ډیر ښه شاعري وکړه، تاسو ته معلومیږي کنه؟
تپان صاحب، داسې خپله خو ماته ځان نه معلومیږي چې زه څه ډول غزل لیکم، خو د تاسو او د نورو شاعرانو لخوا نه داسې راته ویل کېږي چې مثلا غزل دي ښه ده. خپله ماته اوس هم نه معلومیږي چې ما غزل ښه ده، که په لومړیو کې مې غزل لیکم ما به ویلی هم نه شوی چاته، ځکه چې ما څه ګډې وډې به مې لیکلي.
اوس ته یو غزل ووایاست تر څو پورې موږ اورېدونکو ته دا قینات ورکړو چې فرید څنګه غزل لیکي.
مننه تپان صاحب، یو غزل ده چې غرغنډې غرغنډې اور مړ وي، خدایه چې دی هم له خپل زور مړ وي. هغه به وخت وي چې په دې وطن کې غوغا په تیښته وي، ویر نور مړ وي، پوی به نه څه د بل په درد شي، هغه چې نه یې خپل او نه یې ورور مړ وي. زه هم ویده شم بېغمه شم چې ستا د شنو بنګړو شور مړ وي. زه هم ویده شم بېغمه شم چې ستا د شنو بنګړو شور مړ وي. پریده چاته به لاس نیسي هغه چې زلمی زوی د کونډې مور مړ وي.
ډېر ښایسته فرجن، کله کله د ادب په اړه مطالعه کوئ که نه کوئ؟
دا چې زه خپله د پکتیا پوهنتون د ښوونې روزنې پوهنځي پښتو ادب څانګه کې یم، نو ادبیاتو سره مې مینه هم وه. د پوهنتون د درسونو تر څنګ نوره مطالعه هم د ادب په برخه کې زیاته کوم او خوند هم ترې اخلم، خوښیږي مې.
د شعر په برخه کې دې څه مطالعه کړي دي؟
د شعر په برخه کې مې که څه هم ډېر څه نه دي مطالعه کړي، خو بیا هم هغه معلومات چې شعر سره مې مینه ده او یو سیمې ترلاسه کړي، خو دومره هم نه لرم معلومات.
په شعر کې تا ته کوم صنف خوند درکوي؟
خپله خو مې تر اوسه پورې نظم نه ده لیکلی، غزل مې خوښیږي م او غزلونه مې لیکلي دي. د غزلونو تر څنګ څلوریزي او بیتونه هم زیات خوند راکوي. کله کله زه وایم چې یو بیت ولیکم، غواړم چې غزل یې کوم، خو غزل کولی هم نشم. نو بیتونه او غزل څلوریزو سره ډېره مینه لرم او لیکلي مې هم دي.
زما خپله تجربه هم دا ده، کله چې یو ښه بیت مې مخې ته راسي یا ښه بیت ولیکم، نو هغه بیا کلونه کلونه هم نسم غزل کوي، ځکه هغه رقم بیتونه نسي ورته پیدا کېدلی. ته هم داسې موضوع سره مخ کېږي؟
هو، ځکه ځینې بیتونه ما لیکلي دي، غواړم چې غزل یې کوم، خو تر اوسه پورې په دې کې کال هم وتی ده، میاشت هم وتی ده، تر اوسه پورې ما په دې نه یم توانېدلی چې هغه بشپړ کړم او غزل یې کوم.
بل غزل هم درنه اورو، ځکه اورېدونکي دي باید غزلونه واوري. او تا خپله ویل چې ډېر غزل لیکي، نو نن به تا نه ډېرې غزلې اورو، ډېرې خبرې به نه در سره
کوم. مننه تپان صاحب. بل غزل ده چې تصویر په نوم ده. اوس به وختونه تیروم ګلاب ستا په تصویر، اوس به وختونه تیروم ګلاب ستا په تصویر، شپې به په ویښه تیروم تر سبا په تصویر. په خړو خاورو کې د یو باسم انځور لالیه، دا جوړوم دا ورانوم یمه لګیا په تصویر. چې ظالمانو یې وژلی په ټوپک و پلار یې، هغې نن اوښکې تویولې د بابا په تصویر. او ما خو دا ستا تصویر سنبال ساتلی، ګورم ورته پوهېږم نه چې ته به څه کوې زما په تصویر. تا مې تصویر غوښته، تصویر واخله پریده ګله، لالیه ګوره خو ته هم راته خوله را په تصویر.
څنګه د دې شاعري نه داسې معلومېږي چې ښه غرق معنی؟
دا پوښتنې مخکې هم رانه شوې دي چې څنګه دې شعر ته مخه کړه، مینه دې کړې ده که نه. خو کله مې چې شعر لیکل ته نه ومین، خو اوس مین شوی یم.
مننه فرید جانه. یو بل غزل هم درنه اورو.
غزلونه ډېر اوري، نو غزل ده چې
د اورېدونکو لپاره یې غواړم، د دې په خاطر چې اورېدونکي به ووایي چې دوی خپلې خبرې په موږ اوري، غزل دې راباندې واوري.
دا چې ما غزلونه تپان صاحب ډېر راخیستي هم نه دي راسره، خو یو غزل ده چې زخمي زخمي پرهر پرهر دی، خو بس وینه نه کړي، زړه مې په تا پسې فریاد په چل حسینه نه کړي. موږ هم مینه کوو، مینه بلا خوند راکوي، خبره دا ده چې له موږ سره څوک مینه نه کړي. تیشه دې وغورځوي ایسته او له غره دې ولاړ شي فرهاد، که خپله په دې کار هغه شیرینه نه کړي. وې د اور وبو خوراک دي شي مین د هغې، چې په ګرمۍ کې یې هوا د سر واورینه نه کړي. شور او غوغا پری د خوند په یارانه کې نه کړي، راځه را کوس شه څوک یاري د اصل ځینه نه کړي.
وا وا پرجنه، دا م راته ووایي سي کله غزل لیکي، یو غزل ولیکي سي بل ولیکي، هغه پخوانی غزل خوند درکوي؟
دا خو معلومه خبره ده چې شعر سړی څومره لیکي، له هغه نه به ښه غزل پسې لیکي. او پخواني م خوند کوي، خو که نوی غزل سړی ولیکي او ښه هم وي، خوند هم ترې اخلي. په شعر کې مطالعه هم زیاته سوي دي، نورو شاعرانو کتابونه هم لیکلي، نو له عمر سره شعر هم پخیږي او حتماً غزلونه ښه لیکل کېږي له پخوانه.
تاسې خو په مشاعرو کې ګډون کوئ، کله چې شعر اورئ لکه حمزه بابا سې ویلې سی خپل غزل له چا نه واورم، همزه وایم چې چا هسې وینا کړې ده، نو ته څنګه ځینو غزلونو یا بیتونه سې د سټیج په سر د چا نه واورې خپل ځان داسې بل ډول نه درته ښکاري؟
رښتیا هم هغه د حمزه بابا بیت تا هم وویلې، نو کله چې په مشاعرو کې مثلا مشاعر دریز لپاره یا هلته شعر ته ما ورغواړي، خپل بیت سړي ته ووایو، نتمن سړی دغسې د حمزه بابا خبره ده چې مخکې دې وویل.
تر ټولو دې په خپله شاعري کې ډېر خوښ بیت وي، هغه کوم یو ده؟
بیتونه خوم ډیر د مادل ته درې بیتونه دي چې یو جملې نه به یو وایم چې نو بیت داسې و چې بیتونه ډیر دي خو دغه یو بیت مې ډیر خوښیږي. دا ځلې مې زړه ترې دومره مور شولو ورسته له راتګ مې شاته نه کتل.
فرجن ورستۍ پوښتنې په توګه یوه پوښتنه کوم، هغه دا ده چې پخوا به دې ویل یو بیت دې ویلی و چې ما سره په څه اړیکې ښې نه دي، اوس دې اړیکې څنګه دي؟ یو هغه بیت هم راته ووایه.
اړیکې لا هم همغسې کمرنګه دي، دومره ښې نه دي لکه څومره چې باید ښې وای. خو هغه غزل ما ته نه ده یاد، تپان صاحب یوازې هغه بیت راته یاد، ځکه غزلونه ما وړاندې مو ویلي چې ټول مې نه دي راسره راخیستي. هغه بیت داسې و چې څومره دې په نظر راته وکتل، بیا دې چې په څه اړیکې ښې نه دي. نو دغه پوره غزل و ما لیکلی و، او اوس یې دغه یو بیت مې د ازادۍ راډیو مجلې د خپرونې له لارې اورېدونکو تاسو سره شریک کړ.
مننه، خدای دې اړیکې ښې کړه.
ډېره مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.